دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست. په خبرونه کې د جن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم درخپرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. کابل د اسلام آباد دا دعوه رد کړي چې ګواکې افغانستان د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. جرمني ویلي د لنډې موتې لپاره یې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر ځنډولی دی. او نړیوالو مشرانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د آبو هوا بدلون مخنیوي له موافقې څخه د وتلو پر پریکړې انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. کابل د اسلام آباد دا داور رد کړي چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تور بې بنسټه وباله چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړی برید حقانی شبکې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی بیګال مشال راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت ادعا تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان دی چې لا هم د ترهګرو ډلو ترمنځ توپیر کوي.
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي، او پاکستان تل دا کار کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي ول چې کابل د خپلو ناکامیو پړه د اسلام آباد باندې دی نه اچوي او د تورونو پورې کولو لړۍ ګټوره نه ده. د کابل په برید کې نوي کسان وژل شوي او شاوخوا 400 ژوبل شوي ول. په خوست کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلي او دای د اسلام خلاف بللی دي. دوی تیره ورځ پر چهار شنبه د کابل او د شنبه یا خالی پر ورځ په خوست کې د شویو بریدونو غندنه وکړه. د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران تر پرونی غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي ده چې پر افغانانو تپل شوي.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او دې ته عقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولای، بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغې استخباراتي کړۍ لخوا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام نشي برداشت کولای.
د خوست د علماو شورا مشر مولوي شاه محمد محمدي وویل د کابل او خوست بریدونه کبیره ګناه ده چې هیڅ دینی جواز نه ورکوي. جرمنی د هغو افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر په عارضي توګه ځنډولی دی چې د پناه غوښتنو لیکونه یې رد شوي دي. د جرمنی وزیر اعظم انګیلا میرکل پرون وویل د افغانستان د اوسني امنیتي حالت په اړه د بهرنیو چارو د ارزونې تر بشپړېدو به د افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلی وي. د وویل تمه ده چې دا ارزونه تر جولای میاشتې بشپړه شي. میرکل ویل په کابل کې جرمن سفارت بیا فعال شوی دی. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جرمني له سفارت سره نږدې د لارۍ بم برید وشو. تر حملې وروسته جرمني د هغې الوتکې پرواز منسوخ کړ چې کابل ته یې افغان کډوال رسول. میرکل وویل د کډوالو د ستنولو بهیر د ځنډولو دا امر به پر مجرمانو، هغو پناه غوښتونکو چې جرمني ته امنیتي خطر بلل کیږي او یا هم چارواکو ته له خپلې رسمي پیژندګلوۍ څخه پر انکاري کسانو نه لاګو کیږي. دې زیاته کړه چې پر رضاکارانه ډول د هغو افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پروګرام به روان وي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي، ځکه چې د ده په وینا د 2015 زیږیز کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. ټرمپ تیر ماښام په سپینو ماڼۍ کې وویل دی به د نوي تړون تکل کوي. د ویل د آب و هوا په اړه له دې موافقې څخه په وتلو د امریکا او د وګړو د ساتنې دنده ترسره کوي او د امریکا خپلواکي بیا بحالوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې ویل دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقې په اړه بیا خبرې اترې نشي کېدی. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشینی وښوده او پر نورې نړۍ غږ وکړ چې د آب هوا د بدلون مخنیوي په اړه په چټکۍ اقدامات وکړي. روسیه وویل د ټرمپ د فیصلې درناوی کوي خو خپله له دې موافقې څخه پر وتلو غور نه کوي. د امریکا په ګډون 115 نوي هیوادونو د نړیوالې آب هوا د خوندیتوب پر دې موافقې لاسلیک کړی. ټرمپ ویل لنډه خبره دا ده چې د پاریس دا موافقه به په تر ټولو لویه سطحه د امریکا لپاره نامنصفانه ده. دوی دعوا وکړه چې د دې موافقې له عملي کېدو سره به د امریکا زیاته شتمني په نورو هیوادونو وویشل شي. خو ټرمپ دا هم وویل چې دی به په موافقې د ورګډېدو یا د یوې داسې نوې سودا لپاره مذاکرات وکړي چې شرایط د امریکا لپاره منصفانه وي. شام او نیکاراګوا هغه هیوادونه دي چې پر دې موافقې لاسلیک نه دی کړی. د فلپین پولیس وایي یو وسلوال د پلازمینې مانیلا پر یو قمارخانه تر برید وروسته ځان وژلی دی. پولیسو نن ویل دې کس تېره شپه په قمارخانه کې ډزې وکړې او د جواري میزونو ته یې اور واچوه. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کس د ډاکې په نیت ورغلی و او دا چې دا پېښه له ترهګرۍ سره نه ده تړلې. د دوی په وینا په قمارخانه کې یې د 34 کسانو مړی موندلی دي چې ښایي د اور لګېدو پر مهال د سا بندېدو له کبله مړه شوي دي. د ملي پولیسو مشر رونالد دیلا روسا یوې راډیو ته وویل دې وسلوال په قمارخانه کې پر خلکو ډزې نه دي کړي. دی وایي دا کس تر ساعتونو په قمارخانه کې و او تر نیمې شپې لږ وروسته یې له پولیسو سره ډزې پیل کړې. روسا وایي کېدی شي دې کس له قمارخانې پیسې غلا کول غوښتل. د دې سړي مړی نن سهار وختي د مانیلا له هوایي ډګر سره نږدې په د یوه هوټل په کوټه کې موندل شوی. پولیس وایي داسې ښکاري چې دې مشکوک کس پر خپل ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور اچولی و. چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو په نښته کې لږ تر لږه 45 کسان ژوبل شوي هم دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږی از موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او ورسره پر سیټلایټ اوریدای شئ. کابل د اسلام آباد هغه دا ورت کړی چې ګواکې افغانستان د خپلو ناکامیو ذمہ پاکستان بولی. د خوست دینی عالمانو د کابل برید غندنه کړې او وایي په اسلام کې د دې ډول حملو هیڅ جواز نشته. د دینی عالمانو پر فتوا او سربېره وسلوال ځانمرګي بریدونه ولې کوي؟
مذهب او مفکوره یوازې د یو عالی په توګه باندې استعمالیږي او د دې تر شا سیاسي اهداف موجود لري.
له دې سره به تاسې د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورځو. کابل د اسلام آباد دا دعوه رد کړې چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. افغان حکومت د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په کابل کې د خونړي برید ذمواري پر حقاني شبکې او پاکستان واچوله، خو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا تور بې بنسټه وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیگا مشال راډیو ته ویل افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې لویه او خونړۍ چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړې او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تېره شپه په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي.
دا
پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی.
پاکستان
د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان بې بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشارې په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالۍ کېدای. کابل له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې حقانی شبکه د خپلې ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډېر وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
محمد تکل رپورٹ موارده. د خوست دینی عالمانو په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ او په خوست کې د شنبه یا خالی د ورځې بریدونو غندنه کړې ده او دا ډول کړنې یې کبیره ګناه بللې. دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو تیر ورځ په خوست کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه دی، بلکې یو تپل شوی سیاسي جنگ دی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د خوست دینی عالمانو، قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځې او په خوست کې د روژې د اول ورځې مرګونی او خونړۍ پیښې وغندلې. د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې یوه سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وایي دا ډول پیښې د هغه چا لخوا رامنځته کیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتي ځواکونو موجودیت نشي زغملی.
افغانستان اسلامی حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او دې ته عقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولای، بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغې استخباراتي کړۍ لخوا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامی نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای.
د خوست علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولی او زیاتوي چې دا پیښې په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیز پیښه په کوبل کې شی او یا په خوست کې کومه پیښه شی او د روژې په اول ورځ باندې کبیره ګناه کړه دا او مسلمانان په دې باندې خفا دي او ټول مسلمانان یې مړه کړي دي. الله رسول الله او ټول مسلمانان دا کبیره ګناه بولی او دغه مسلمانانو مرګ په یو کې ته په یو دین او مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تن ګډونوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي.
دا ډېر دردونکي دي. ملکی خلک د ګناه خلک کې مري. خدای واکسد چې افغانان کله متحد شي، چې کله متحد شي بیا ان شاء الله د زوند په ونه کوي.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي.
ټول الهي حکم ده، دغه الهي حکم ده د افغان دولت او دغه مجاهد ملت د اخلاص سره هر هغه څوک چې دغه الهي حکم نصر غړونه کوي او د دې پاسه بیا هم غرور وژنه ویله کوي دا نه کوي، دا قطعا ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د حلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په شپه په ویلند وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون لارې خبره شوه په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دینی مشرانو، عالمانو او ټولو اقشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د یوې ملي او سرنوشت ساز پرېکړې لپاره رامخې ته شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل لیکنه خبره کړې. نوموړي د چهارشنبه د ورځې د برید منظر وړاندې کړی او د دې بیانولو هڅه کړې چې هغه ورځ په دې ستیر شول. بوریوال کاکړی د لیکنې پښتو ژباړه وروي.
لیکوال لیکي چې د چهارشنبه په سهار د نور ورځو برعکس په چکر وتلې وه، او چې کله وته نو یې خپله پیشو د کوټې په کړکۍ کې ویده پرېښې وه. دا وایي ما پر چکر خوند اخیستی و چې په دې حال کې له یو درانه ږغ سره مځکه وښورېده، او موږ فکر وکړ چې دا یو چاودنه ده او ښه لویه چاودنه ده. دا وایي زه پوه سوم چې د چکر نور خوند نسته، او دې کیسې ماته د مني هغه سپیره ورځ رایاده کړه چې زه په جنوبي افریقا کې وم. دا هغه ورځ وه چې موږ په یو پارک کې روان وو، او پر ټلیفون زنګ راغی چې په امریکا کې ډیره بده پیښه سوې ده او زه باید سمدستي هلته ولاړه سم. پاملا کانسټیبل لیکي چې دا د 2011 کال د سپتمبر 11 نیټه وه، یعنې هغه ورځ چې په امریکا کې خونړی بریدونه سوي وو. دا وایي په چهارشنبه هم داسې یو حالت وو، او ما خپلو افغان همکارانو ته ټلیفون وکړ. نور په کورونو کې وو خو یو د کار ځای ته تللی وو. لیکوال لیکي چې ما له هغه وروسته 4 ساعته په ښار کې دلته او هلته په تلو راتلو تیر کړل. لارې بندې وې، او زه په سایرن ژغوونکي یو ایمبولنس پسې روغتون ته ولاړم، او هلته یو په بل پسې مړي راوړل کېدل چې ځینې به په چاودنه کې تور سوي وو، او له ځینو به بیا وینې روانې وې. دا وایي که څه هم له ما سره ترجمان نه وو، خو هلته د خلکو پر څیرو خپره سوي ویرې، غمجنو او غوسناکو خبرو د هر څه وضاحت کاوه. دا وایي که څه هم ما ته خپله وفاداره پیشو ډیره رایادېده، خو بیا مې هم په زور له ذهنه ایسته، هغه ځکه چې چاودنې پراخ انساني مرګ ژوبله اړولې وه. نوموړی لیکي چې کومو دوکاندارانو چې باطل په خندنۍ څهره زما هرکلی کاوه، په دې ورځ په هغوی کې د یوه پر شونډو هم مسکا نه وه. چې کله د کار ځای ته ولاړم نو که څه هم په وړه باغچه کې ګلان تازه وو، خو هلته پرتو ماتو ششو د تیر سوي حالت کیسه کوله. پاملا کانسټیبل لیکي چې پر افغان همکاریا د کړکۍ ششې ورماتې سوي وې، لاس یې زخمي سوی وو، خو له نیکه مرغه نور زیان نه و راوښتی. دا وایي د خپلې کوټې د هغې کړکۍ ششې هم ټولې ماتې سوي وې چیرې چې دې خپله پیشو ویده پرېښې وه. دا وایي تپوس مې وکړ چې زما پیشو چیرې او څنګه ده. هغوی وویل چې چاودنه وسوه، نو موږ ولیده چې دلته او هلته یې منډې وهلې. پاملا کانسټیبل وایي د دې خبرې له اورېدو سره ما په چغو چغو وژړل.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621، په لنډو څپو 2013، 15,300، 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ځینو نورو ښارونو کې ځانمرګو بریدونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا حمله تر هغې وروسته شوې دي چې د تېرې شنبې یا خالی پر ورځ په پاکستان کې ګڼو دینی عالمانو د ځانمرګو حملو پر ضد فتوا ورکړه او دا یې حرام وبلل. پوښتنه دا ده چې د دینی عالمانو پر فتواګانو سربیره په افغانستان او پاکستان کې روانه وسلواله جګړه او ځانمرګي بریدونه څه انګیزې لري؟ احمد شاه اعظمي یې ځواب راکوي.
د تیر شنبه په ورځ د پاکستان د بیلابیلو مکاتبې فکر سره اړه لرونکو 1.5 دینی علماو ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال دغو علماو د ځانمرګو بریدونو، وسلوال مخالفت او د زور له لارې د اسلامي شریعت نافذول پر ضد فتوا ورکړه. له دې وړاندې افغان علماو او د سعودي عرب ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د فتوا په ورکولو سره ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي وو، او دا عمل یې ستر جنایت بللی وو. خو د روسي فتوا وروسته هم یوازې د روژې په میاشت کې د افغانستان په کابل، خوست او ننګرهار کې ځانمرګي بریدونه وسول چې تر 30 ډیر کسان یې ووژل. که د دیني علماو له نظره دا ډول بریدونه د جهاد نه بلکې د فساد په تاله کې راځي، نو بیا تر شا څانګیزه کېدای سي. په متحده عرب اماراتو کې دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي انګیزه لري، او هلته مذهب یوازې د خپلو ګټو لپاره کارول کیږي.
مذهب او مفکوره یوازې د یو علی په توګه باندې استعمالیږي، او د دې تر شا سیاسي اهداف او سیاسي اغراض او مقاصد وجود لري. نو په ځای د دې باندې چې د دې اسلامي تحلیل وکولای شي، دی یو سیاسی تحلیل هم پکار دی، ځکه د دې تر شا ټول اقتصادي او سیاسي عوامل او لاملونه موجود دي، یوازې شرعي اړخ نه دی.
دینو علماء په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلان یوازې د یو اسلامي دولت کار دی او د جهاد په نامه د وسوالو جګړه ترهګری ده. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د وسلوالو روانه جګړه د ځینو ځانګړو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي چې د جهاد هیڅ اصول نه دی پکې مراد شوی.
د خلکو د فقر او د بدبختۍ نه استفاده کیږي او هغه ته داسې ښودل کیږي چې دغه مسائل جهاد دي، ځکه چې د جهاد مسائل خو بالکل ښکاره واضح دي چې ته به پنجیری نه وژنې، بېګناه خلک به نه وژنې، فصلو ته به اور نه وراچوي، دغه ټول قوانین دي د دې جګړې. نو دغه جګړه په دغه معیارونو باندې برابره نه ده.
دا چې په افغانستان یا پاکستان کې کلو علما د یو شی یا سړي ضد فتوا ورکړي، نو په ټولنه کې د عمل کېدو په اړه سمدستي اقدام کیږي. خو د ځانمرګو بریدونو په ضد فتوا ولې په هغه ډول نه عمل کیږي؟ د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم نظر لري چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي عوامل لري او په دې کې څو لوري شکیل دي چې لکه بلې د علماو رول تات ښکاري.
دا جنگ یوازې د فتوا په اساس شروع شویم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
په پاکستان کې علماو دا فتوا په داسې حال کې ورکړي چې د ډیری په باور په دې هیواد کې ټولنه د سخت دریځي پر لور روانه ده او عام خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
د احمد شاه اعظمي له دې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو لوی او تازه خبرونه را سره شریک کړئ. که در سره وي نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ. یوه لارې فیسبوک ده، په فیسبوک کې راته لیکلی شئ. که په پاکستان کې اوسې په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرې نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شي. په درې نورو شمیرو هم را سره رابطه کولی شي او په سکایپ هم را سره د خپلو سیمو تازه او لوی خبرونه شریکولی شي. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، مشمیرې له سان سره ولیکې
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ګورو چې لومړی راته چا ټلیفون کړی دی. ستړي مشې.
هلو.
ستړي مشې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه.
د کور مې جلسه نه ده، تاسو په کې یم.
داوود صاحب خبر راکړي.
خبر خو دا ده کنه چې زمونږ په علاقو کې د منشیاتو خلاف د سکولونو نه یو مهم زمونږه ای پی ایس د نور روانوي او بلکې د تاسو د منشال له مندم دي تر غره وو چې لکه د سکولونو په سطح باندې به دا علاقان ډېر دي په کورو کورو باندې منشیاتو وره کوم عدتي کسان دي او دغو ته وایي چې تاسو منشیات پرېږدئ. که دوی د منشیاتو کاروبار نه پرېښودو نو دوی به بیا د سکول په سطح باندې سکول علاقان به ورته ښایي او دا به بیا جیز ته اچوي. دا زمونږ په کورمه کې دا مهم نن د دوو درو ورځو نه دا شروع کېدونکی دی او شروع یې هم ده لږ لږ هم پکې.
سمه ده، ډېر زیاته مننه داود صاحب.
سلام علیکم.
خوشحاله اوسې. خدای پامن. د هارون باچا په غږ باندې درته دا غزل نشرو.
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور
مشال راډیو ته غوږ یاست، څوک را سره د ستړي مشي؟
هلو
سلامونه، نوم مراته وخی اوسیمه.
هلو
خدای پامان، بلکې سره به خبرې وکړو. ستړي مشي؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، نوم مراته وخی اوسیمه.
پامیر لالا ګلمن خبرې کوم، کورنی جن سینا.
څه خبر مراوړی؟
امیر لالا لکه زمونږ د ټل پله چینار په روډ باندې یو بیګا ایکسیډنټ شوی دی، لکه په مغه کې بیو کس، هغه خو ډېر زیات ژوبل دی، سکوم ډېراور دی، او دویم څو مخت سیټ کې کومو سره ناست دی هغه لاس مات دی، او دریم چې وروسته سیټ کې سره ناست دی الله غونتې خو خوږ دی، خو ډېر انشاءالله بچ دی.
او صحیح دی، دا غټ خبر نه دی ګیلمن صاحب، مننه، خدای په امان. بل را سره څوک دی؟ ستړي مشي صاحب.
ہلو
ستړي مشه صاحب نوم مراته
سیما سر زمان خبرې کوم مخکې مې ټلیفون کړی او کټ شو
څه نوم دې دی
شیر زمان وزیر
شیر زمان وزیر صاحب د کم زینه دې ټلیفون کړی دی
ویل لکه مروت کړی درګې نه
ښه څه خبر مراوړ دې لکی څه ٹیلیفون مراتا خود خبرونه کې مونږ صرف داغو کسانو ټلیفونونه اخلو چې خبرونه ورسره یې ښه ډیر مننه خدای پامان د ګل پانی په غږ سندر اورو مشال راډیو ته غوږ یاست سلام پښتونخوا خبرونه ده
او شاکر بیٹنه لای فار لکی مروت علی کی چې بیگا ما خام په لکی مروت گمبیلې کې نامعلومه کسانو یو کس تختولو کوشش وکه خو پولیسو د اغواکاران لاسلی سره ونیول. شاهد رحمان لیکي چې لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی دی د روژې په پیل کې خو پټل کې خو اوس زیات شوی دی د برېښنا پارچاو. صاحبزاده محمد مومن ترکزی لیکي چې په خیبر پختونخوا په چارسده کې ډیزل او پمپ کې اور لګیدو له کبله په ټول چارسده کې صرف دوه گاډیو او د خلکو کروڑونو روپو نقصان شوی دی. بورا بیٹنی لیکي چې د کابل په خونړۍ دمکۍ زړونه ژاړي او د شهیدانو زخمیانو سره په غم کې شریک یو. سعید شیر افغان صافی لیکي چې تیره شپه د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال معاون نامعلومو وسلوالو وژلی دی. او محمد ارجان منګل لیکي چې نن د خوست ولایت او د موساخېلو ولسوالۍ مربوط سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د سیمې خلکو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې تر اوسه هم روانه ده. وایي نور معلومات وروسته در سره شریکوم. یو کس را سره دی، ستړي بشي.
ہلو جی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه
سر جی. زه بلوچستان خبر کوم د پېښور نه.
څوک؟
یو جی هلو. یو خبر خو جدار چې پرون چې کوم نیحال آشمی هغه دمکي ورکړې وه کنه جی.
او نه، ستاسو نوم راته کوي زل بیا وخی ما زه په پونه.
زه جی بلوچ خان خبر کوم د پېښور نه.
ښه ښه، په خیر راغلې. اوس راته وې خان نیحال آشمی چې دغه کړې وه بلوچ خان صاحب. بلوچستان صاحب ستاسو ټلیفون قطع شو، بیا را سره رابطه وکړئ. ښه، د کرن خان په غږ درته دا سندره نشرو.
شامل دی پوری غر ستار را وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستار را وڑے زلمے لک بہار را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستار را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او لاسونا دغه سپینه جامې رنگ کړل دا سمرا قامتونا دغه سپینه جامې رنگ کړل دا سمرا قامتونا دغه سپینه جامې رنگ کړل دا سمرا قامتونا دغه سپینه جامې رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او پشامی لدی پوری غر ستارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا دا بنگلو شنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را بڑے ہو پشام لدے پوری غر ستار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را بڑے ہو
مشال رادیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او څوک را سره دی ولکم زه ستړي مشه
جنتی سے جی انور کمال د شمالي وزیرستان تپ کې نه خبرې
په خیر راغلی انور کمال سب څنګه جوړي
په خیر الحمدلله تاسو څنګه
مننه خوشاله اوسې څه خبر مرو وړې دي
جی خبر خدا دا چې تقریبا د انت ویلا سمې په 25 تاریخ باندې وزیرستان ته راغلی تر اوسه نه بجلی شته نو بشته
صحیح یعنی تاسو دا د نومبر میاشت یادوي کنه د تیر کال
یو لسمه میاشت کومه ده
ښه یو لسمه میاشت او وسه پرې دغه نشته
نه نه بجلی ستا ترانسفارمر ته وشتلې دی بس هغه په ځمکه پرتی او بو خو د سره شته اسکلو وب
صحیح دی نو بیا تاسو د وب د کم ځای راوړې
وب ال ته یو ټینکې جوړه کړې دا غټ ټینکې ته زو هغه نه راو
خپل زی او خپل ایتن راوړی
واه واه
صحیح دی ډیر مننه خوشاله اوسې کمال سي خوشاله اوسې اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا کې درته موږ جالب خبرونه هم در سره شریکو او نننۍ خبر دا دی چې د فزیکس په یو ژورنال کې یو نوې مقاله د خبرېدو لپاره منل شوې ده په دې مقاله کې داسې راغلی دي چې 3 میلیارده یا 3 اربه نوري کاله لرې له ځمکې څخه 2 بلیک هولز دي دا لوی تیاره سوري ورته ویلی شو دا داسې دي چې دا مختلفې سیارې او ستوري وغیره چې کله مړه شي نو هغونه دا د ثقل قوت پکې دومره زیات دی چې هغه په تورو هغو باندې هولز باندې یا سوریو باندې داسې لویو لویو ګړنګونو باندې وراوړي دې ته بلیک هول په انګلیسي کې وایي نو 3 میلیارده نوري کاله یعنی نوري کال چې دی په یو کال کې چې رڼا څومره فاصله طی کوي یا څومره واټن وهي څومره مزل کوي هغې ته نوري کال ویل کېږي نو 3 میلیارده نوري کاله لرې 2 بلیک هولز چې یو یې د دې زمنګ لمر څخه 1.5 چنده زیات غټ وو او بل چې وو هغه 19 چنده زیات غټ وو دا دواړه سره یو ځای شوي دي
نو چې دا دواړه یو ځای شي نو معنا دا شوه چې 50 لمرونو قدر ته ځای باید ونیسي او د 50 لمرونو قدر ته حجم باید ولري. خو د ساینسدانانو له وینا سره سم دا 940 لمرونه جوړېدل، معنا د یو لمر د انرژي قدر ته انرژي تنا خارجه شوې ده د دې له یو ځای کېدو سره. ساینس پوهانو ته دا څنګه پته لګېدلې ده؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده چې د ثقلي امواج چې آینسټاین یې د ریلیټیویټي په دغه کې ذکر کړی و په خپلې نظریې کې، د دې ثقلي امواجو په ذریعه باندې چې تیر دوه کاله مخکې انسان په دې وتوانېده چې دا درک کړی شي، معلوم کړی شي، د دې ثقلي امواجو په امریکا کې دوه لیبارټریانو دا معلوم کړی دي. او هغه امواج چې را رسیدلی دي نو د مکان او زمان په هغه جوړښت کې بدلون د ماشینونو حس کړی دی. نو دې د وجې نه ساینسدانانو ته دا پته لګېدلې، دا ورته معلومه شوې ده چې 3 میلیارده یا 3 اربه نوري کاله لرې له ځمکې څخه دوه لوی لوی تیارې سمڅې یا ګړنګونه سره یو ځای شوي دي چې ډېره زیاته انرژي خارجه کړې ده. نو دا یو تازه خبر و. تاسې د دې تفصیل د بی بی سی ټکی کام په انګلیسي سایټ باندې هم لوستلی شي، او څوک چې په فزیک باندې پوهیږي نو که او په دې شیانو باندې پوهیږي او دلچسپي لري که په فیسبوک کې راته ولیکي د دې وضاحت سپیناوی راته وکړي، نو زه به نور هم هڅه وکړم چې اورېدونکي ورباندې پوه کړم. د ناشنا سپغه درته د سندره در نه شروع مشال رادیو ته غوږیاست. سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او په سټلایټ او ریڅو کرا سره د ستړي مشه.
السلام علیکم پنیر صاحب.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه
لمن نبی ولاده او سیدون کې د زابل ولایت رنداب ول سره شیګان کلی دا وخت لږ مینه د سره د تلیفون په لیکم.
په خیر راغلی. څه خبر مو راوړی دی؟ راته
امیر صاحب په ډېره زیاته بخښنې سره چې موږ د عرفان الله صاحب شمېره په کار ده یو ډېره چې ده له درو ودونه هېڅ اولاد تمه نه لري داسې زموږ د دغه شمېره عرفان الله صاحب شمېره په کار ده.
صحیح دی، زه به یې بیا د دوشنبې په ورځ په خپرونه کې اعلان کړم. سمه ده، خوشحاله اوس، خدای په امان. اوریدونکو، بل خبر چې زه در سره شریکوم عجیب او غریب خبرونو کې، هغه دا دی چې په کاناډا کې په اونټاریو سیمه کې یوې پخوانۍ نرسې منلې ده چې اته کسانی د خپل کار په موده کې قصدن وژلی دي. پولیسو دا ښځه چې دا الیزابت ویټلاوفر نومیږي، 49 کلنه ده، دا یې په اکتوبر کې نیولې وه، او تیر کال اکتوبر په میاشت کې، او د دې پته تر اوسه پورې نه لګیږي چې دی دا خلک ولې وژلي وو، وجه څه وه. خو ډاکټران دا وایي، او عدالت هم دا ویل شوي دي، محکمې ته هم دا ویل شوي دي چې دې ښځې ته ډېره زیاته سخته غصه ورتله دې نرسې ته، نو ځکه یې خلک وژل. تیر سپتمبر کې چې کله پولیسو د دغه اتو کسانو د مرګ دا کسان چې دي دا د 2001 کال نه نیولي تر 2014 پورې وژل شوي دي، او د دې کسانو عمرونه له 15 څخه واخلې تر 96 کلونو پورې وو. په سپتمبر کې د دغه کسانو خپلوانو چې پولیسو ته وویلې چې زموږ دا کسان دغسې مړه شوي دي او دومره سخت ناروغ هم نو، نو پولیسو چې پلټنې پیل کړې، نو د سپتمبر په میاشت کې د ښځې دا الیزابت ویټلاوفر چې نومیږي دا نرسه، دې زر زر استعفا ورکړه. بیا په اکتوبر کې دا ونیول شوه، او بیا یې په ویډیو باندې هم ومنله، اوس یې عدالت ته هم منلې دي چې دې دا خلکو ته د انسولین انجکشن ورکړې وي، او ډیر زیات انسولینو مقدار یا مواد زیات کړیو، او په دې طریقه باندې دا خلک وژلیو. انسولین تاسو ته معلومه ده چې هغه دوا ده چې د شکر ناروغانو یو ډول ناروغانو ته انجکشن ورکول کیږي. نو دا یو عجب خبر و. له دې علاوه په که تاسو په ګوګل کې وګورئ، نو په جرمنی کې هم یو نرس وه چې هغې ته دې خوند ورکاو چې خلکو ته زیاته دوا ورکړي د ستنو یا د پیچکاریو په ذریعه، او تر هغې وروسته بیا هڅه هغه چې مړ شي نو دا هڅه وکړي چې په هغه سینې باندې د زور ورکولو سره هغه سړی بیرته راژوندی کړي. په دې حال کې هغې هم څه د پاسه 1.5 کسان وژلي وو. نو داسې خلک هم شته، عجب عجب. دا یو خبر مې در سره شریک کړ، د فیخان په غږ دا سندره در خبرو. مشال رادیو ته وګیا ستا او د سلام پښتونخوا ورستای خبر درته وایم. هغه دا دی چې لنسټ په نوم باندې یو د طبي څېړنو ژورنال دی چې پاغې باندې پاغې کې یو تازه لیکنه خپره شوې ده، یو څېړنه خپره شوې، او دا څېړنه دا وایي چې له 2015 کال څخه تر 2015 پورې په نړۍ کې د نس ناستی له کبله د ماشومانو مرګ کچ یا سطح چې ده هغه یو په درې کمه شوې ده. او د دې وجه دا ده، لنسټ وایي تر ټولو غټه وجه یې دا ده چې پاکې اوبه او د صفایي نظام په نړۍ کې بهتره شوی دی په ډېرو زیاتو سیمو کې، او د دې له کبله ډېر کم ماشومان چې دي هغه اوس په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ورسره د څېړنې دا هم ښودلی دي چې هغه نوي واکسینونه چې ورکړل شوي دي ماشومانو ته هغې هم اثر ښودلی دی. خو د دې باوجود په دې څېړنه کې راغلی دي چې نس ناستی اوس هم په نړۍ کې څلورم داسې لوی مرض دی چې تر ټولو زیات مرګونه کوي. شاوخوا 15,000 ماشومان د خپلې 15 کلنۍ عمر ته تر رسیدو مخکې د نس ناستی له ناروغۍ له کبله مړ کیږي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړئ نو د لنسټ ویبسایټ ته هم تللی شئ، LANCET، او د BBC.com او د رویټرز په پاڼه باندې هم دا خبر کتلی شئ. د بریالي سمدی په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو، په بله ګړۍ کې بیا درسره.
شملی درتا پسر